په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې سوې د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د ملي پخلاینې علي شورا مشر وی په قطر کې رواني خبرې به وکولی سي په افغانستان کې دایمي سولې ته زمینه برابره کړي. په خبرونه کې نور مسایل هم سیړو. تر خبرونو وروسته خبرونه له احمد تکل نوري.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د افغانستان د دولت او طالبانو پلاوی نن په قطر کې د بین الافغاني خبرو پر اجنډا او څرنګوالي خبرو ته دوام ورکوي. د شپږیزې د کرکټ لیګ په لړۍ کې نن د بست ساتونکو د عامو نهنګانو ته ماتې ورکړه، او د برتانیا د پارلمان یو غړي وایي چې په ایران کې د ایراني الاصل برتانوي میرمنې نازنین زاغری راتکلیف محاکمه ځنډیدلې ده. بشپړ خبرونه. د افغانستان د دولت او طالبانو پلاوی نن یکشنبه په قطر کې د بین الافغاني خبرو پر اجنډا او څرنګوالي خبرو ته دوام ورکوي. د بین الافغاني خبرو پرانیستون کې غونډه پرون د هکېلو خواوو او د امریکا او د افغانستان په مسایلو کې د داخلو بهرنیو خواوو په ګډون پیل شوه، او دواړه لوري نن د غونډو مهالویش او هغو کارونو په اړه بحث کوي چې باید ترسره شي. د افغانستان د دولت د پلاوی مشر محمد معصوم ستانکزي نن ماسپخین په دوحه کې د دې خبرو د پرمختګ په اړه خبريالانو ته معلومات ورکړل. ښاغلی ستانکزي د خبرو فضا مثبته وبلله.
امروز روزی آمادگی بین دو طرف هستن که مجالس تقسیم اوقات و کارهایی را که باید انجام بدیم سر از او صحبت خواهد شد.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله په دې خبرې غونډه کې پر دواړو خواوو غږ وکړ چې سولې ته د رسېدو لپاره انعطاف وښیي. ښاغلی عبدالله همدارس د افغان دولت، طالبانو، قطر او امریکا ترمنځ د پلان شوې څلور اړخیزې غونډې د فسخه کېدو خبر ورکړ، ځکه د هغه په وینا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ناڅاپه قبرس ته سفر وکړ. په دې اړه تفصیل د خپرونې په دوام کې راځي. په کندوز کې د نښتو په ترڅ کې لس وسلول طالبان وژل شوي دي. د کندوز د ولی ویان عصمت الله مرادی نن ازادۍ راډیو ته وویل طالبانو ته دا مرګ ژوبله تېره شپه هغه مهال واوښته چې د کندوز ښار په اړونده شینوارو سیمه کې د ملي پولیسو پر یوه پوسته برید وکړ.
بېګا شپه د کندوز ښار دویمې حوزې اړوند د شینوارو په پوستو طالب وسلوالو بریدونه وکړل چې په دغه بریدونو کې لس طالب وسلوال وژل شوي، شپږ ټپیان او درې ارادې موټرسایکلونه یې هم ویجاړ شوي دي.
نوموړي همداراز وویل چې د طالبانو په برید کې 15 پولیس هم وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. طالبانو ویلي چې په دې برید کې یې اووه دولتي سرتیري وژلي او څو نور یې ټپیان کړي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې زیاتوي چې د نښتې پر مهال د یوې نږدې پوستې 15 سرتیري وژل شوي دي. د شپږیزې د کرکټ لیګ په لړۍ کې د بست ساتونکو لوبډلې د امون هنګانو ته په 12 اوور کې په 10 وکټو ماتې ورکړه. بیټنګ د امون هنګانو پیل کړ او په ټاکلو 20 اوورونو کې د 15 لوبغاړو په سوځېدو سیالي لوبډلې ته د 123 منډو هدف وټاکه. د بست ساتونکو دا هدف په 12 اوور کې پرته له دې چې کوم لوبغاړی وسوځیږي پوره کړ. نن په مخکینۍ لوبه کې د کابل بازانو د سپینغار پړانګانو ته ماتې ورکړه. بیټنګ پړانګانو پیل کړ چې په ټاکلو 20 اوورونو کې سیالي لوبډلې ته د 143 منډو هدف وټاکه، خو د کابل بازانو دا هدف په 13 اوور کې پوره کړ او له دې بریا سره د 8 پوینټونو په لرلو سره د جدول سر ته راغی. مس عیناک او بند امیر د شپږو پوینټونو په لرلو په دوهم او دریم ځای، او د بس ساتونکي د 4 پوینټونو په لرلو سره په څلورم ځای کې دی. د لوبو دا لړۍ د چهارشنبه ته ورځې چې د وږي شپږویشتمه نیټه ده دوام کوي. لازادې راډیو خبرونه اوري. د برتانیا د پارلمان یو غړی وایي چې په ایران کې د ایراني الاصل برتانوي میرمنې نازنین زاغری راتکلیف محاکمه ځنډیدلې ده. طلب صدیق چې په لندن کې د میرمن زاغری د استوګنې د سیمې وکیله ده، نن یکشنبه پر ټویټر ولیکل چې دا خبره د نوموړي میړه د تکړې ده. میرمن صدیق په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، یوازې دومره لیکلي: زغری کله هیله منوي، کله ناهیلې، کله خپه او کله په غوسه وي. د پارلمان د غړي زیاتوي چې میرمن زغری یو ځل بیا په ناندریو کې د یوې وسیلې په توګه کارول کیږي. طلب صدیق ویلي چې نن د ورځې په اوږدو کې به په دې اړه نور جزئیات ترلاسه شي. د ایران قضا چې د محکمو په اړه مهم جزئیات پټوي، د نازنین زغری د محکمې د ځنډیدو په اړه رسمي بیان نه دی خپور کړی، خو ویل کیږي چې قضا غواړي پر نوموړي له رژیم سره د مخالفت زاړه تورونه بیا را ژوندي کړي. د کووید 19 ناروغي د مخنیوي لپاره په برتانیا کې د یو پرمختللي او مهم کاندید واکسین د کلینیکی ازمویلو ځندیدلې پروسه نن بیا پیلېږي. د دې واکسین ازمویل د یو ناروغ په بدن کې د یوې نامعلومې ناروغۍ لپاره منځته کېدو وروسته ځندیدلې و. د دې واکسین د ازموینې اجازه د درمل جوړولو مخکښې کمپنۍ استرا زینیکا او اکسفورد په هنتون ته ورکړل شوې ده. نوموړی کمپنۍ ویلي چې د کورونا د واکسین د ازموینې پروسه به سبا د سپتمبر په 14 نیټه په برازیل کې هم بیا پیل شي، او د روسیې په 140 زونونو کې د شخصي رایو په وسیله سیمه ییز انتخابات نن د سپتمبر په 14 پیل شول. د انتخاباتو ته د متحدې روسیې د واکمن ګوند د ازموینې په سترګه کتل کېږي. د ولسمشر ولادیمیر پوتین په مشرۍ دا ګوند د روسیې د پارلمان لپاره د راروان کال د انتخاباتو په درشل کې ورځ په ورځ خپل محبوبیت له لاسه ورکوي. د نننیو انتخاباتو په نتیجه کې به د 13 زونونو والیان، د 11 زونونو سیمه ییز پارلمانونه، د 2 ښارونو د ښاروالیو شوراګانې او همداراز د پارلمان یا دوما د 3 سیټونو لپاره استازي غورشي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان ته پر دې انتخاباتو د څار لپاره بلنه نه ده ورکړل شوې.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه اوریدل. نن یک شنبه ده، د وژې اسمبلی دروشتمه د سپتمبر میاشتې 14. د ملي پخلاینې علي شورا مشر وایي په قطر کې روانې خبرې به وکولی سي په افغانستان کې دایمي اوربند ته زمینه برابره کړي. د طالبانو یو چارواکی وایي دغه ډله هم په افغانستان کې د یو واقعي اوربند ملاتړ کوي.
دایمي اوربند راستي بیا په افغانستان کې جګړه پیل نه سي، او بیا زموږ ولسي خلک ونه وژل سي، بمبار نه سي او چاودنې ونه سي.
د ملي امنیت شورا وایي که طالبانو سره سوله وسي د نورو وسلولو ډلو ځپل اسانه کار دی. یو شنون کوي وایي
علم چې طالبانو اوربند کړی دی په هغه وخت کې مونږ د دې دي په سرتاسو د افغانستان کې واقعیت بے حده کم یا په نشت باندې حساب کېږي.
په بهرنۍ موضوعاتو کې په بریتانیا کې د کورونا وایرس د یو پرمختللي واکسین ازمایښت نن بیا پیلېږي. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو، د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. د ملي پخلاینې علي شورا مشر عبدالله هیله وښوده چې په قطر کې پیل شوې مذاکرې به وکولی سي په افغانستان کې دایمي سولې ته زمینه برابره کړي. ښاغلی عبدالله د افغان دولت د مذاکره کوونکي ډلې مشر معصوم ستانکزی او د سولې په چارو کې د دولت وزیر منصور نادری په یوه کانفرنس کې د سولې او پخلاینې پر موضوع خبرې وکړې. ښاغلی ستانکزی وویل چې دواړه لوري پر چمتووالي بحث تکشینی چې پر روانو مجلسونو او مهالویش خبرې سره وکړې. بلخوا د قطر امیر د طالبانو او د حکومت د خبرو په دویمه ورځ د دواړو لوریو له هیاتونو سره کتلې دي. سلطان سرور په استودیو کې د نور تفصیل وړاندې کوي.
وروسته لدې چې پرون دوحه کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې رسمن پیل شوې، د افغانستان د ملي مصالحې د شورا مشر عبدالله نن په قطر کې خبریالانو ته وویل چې د افغانستان دولت د سولې په روحیه او نیت د قطر په خبرو کې برخه اخلي او د افغانستان پلاوی د خبرو لپاره پوره آمادګي لري. هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې طالبان د نظام د بدون غوښتنه لري وویل چې د نظریاتو تفاوت او توپیر شته چې د مذاکراتو په ترڅ کې به ورباندې خبرې وشي. عبدالله زیاته کړه چې د طالبانو مرکچی پلاوی مشر ملا برادر سره یې تر اوسه نه دی لیدلی. ښاغلی عبدالله د دې پوښتنې په ځواب کې چې په وروستیو څو ساعتونو کې طالبانو د هیواد په بیلابیلو سیمو کې بریدونه کړي او خبریال د مثال په توګه د کاپیسا په ولایت کې د برید یادونه وکړه، خبریال دا هم ویل چې د دغسې بریدونو د دوام ترڅنګ به د خبرو دوام څنګه وي. ښاغلی عبدالله په ځواب کې وویل چې د تلفاتو د واردولو لپاره د امتیازاتو اخیستلو په نیت بریدونه د منلو وړ نه دي او باید د داسې اقداماتو څخه چې خلک ناهیلي کوي ډډه وشي. معصوم ستانکزی د افغانستان د مرکچی د افغانستان د حکومت د مرکچی پلاوی مشر هم د عبدالله عبدالله ترڅنګ په دغه خبري ناسته کې برخه واخیستله. هغه وویل چې د پرونی افتتاحیه غونډې نه وروسته د دواړو خواوو مرکچی پلاو خپل لومړنی رسمي غونډه وکړه. د خبرو د پرمخ بیولو ته د څرنګوالي په هکله تفاهم شوی دی. ښاغلی ستانکزی وویل چې نن به دواړه خواوې تیاری ونیسي د غونډو د ماحول ویش په هکله به سره خبرې وکړي. هغه وویل چې په ټوله دنیا کې کله چې له اوږدې مودې جګړې وروسته خلک خبرو ته سره کښېني، نو د اعتماد جوړونې او مشترک درک ته اړتیا ده چې څنګه کولی شي د حل لارې ته سره ورسیږي، او دا طبیعي خبره ده چې هر اړخ خپل نظر او هدف لري. خو د افغانستان د دولت لپاره لارښود خو هغه وویل چې د افغانستان د دولت لپاره لارښود د خلکو هغه نظریات او غوښتنې دي چې په وروستۍ لویه جرګه کې مطرح کړي. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر هیله څرګنده کړه چې د خبرو ترتیبات ژر پای ته ورسیږي او سبا دواړه خواوې عملا خبرو ته سره کښېني. هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې طالبانو د اوربند لپاره د خپلو 8000 نورو بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې وویل چې اول خو دا خبره نه ده سوې، او دوهم دا چې دا به پرېږدو مذاکراتو ته او په مذاکراتو کې به خبرې کوو. هغه زیاته کړه چې د افغانستان اسلامي جمهوریت د مذاکراتو لپاره خپلې ژمنې ترسره کړي او بندیانې خوشي کړي دي، او توقع لري چې بل لوری هم خپلې ژمنې ترسره کړي.
ډیر مننه. د سلطان محمد سرور په راپور کې مو وردل چې د قطر امیر شیخ تمی بن حمد ال ثانی د طالبانو او افغان حکومت د خبرو په دویم ورځ نن د دوړو هیاتونو سره جلا جلا وکتل. د ملي پخلاینې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هیله شولې چې دغه مذاکرې به وکولی سي په افغانستان کې دایمي سولې ته زمینه برابره کړي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنګټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د شکیلو لوریو ترمنځ د زغم غوښتنه کړې ده. د طالبانو ځینو چارواکو ویلي چې دوی هم په افغانستان کې د دایمي اوربان ملاتړ کوي که شرایط ورته برابر سي. په قطر کې د ازادي راډیو خبریال راتب نوري په قطر کې د طالبانو د فرهنګي کمیسیون له مرستیال ملا عبدالحق وسیق سره مرکه کړې. په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې آیا د ملي پخلاینې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله له ملا عبدالغني برادر سره کتلي؟
تر اوسه پورې د هغوی ملاقات نه ده سوی.
غوښتنه نه ده سوی د دې خوا یا دا خوا کې څنګه؟
ما د معلوماتو له مخې تر اوسه پورې به دې غوښتنه نه ده سوی. د منفي جواب مثبت جواب په اړه هیڅ معلومات نه لرم.
دغه کوم تخنیکي ټیم چې پرون وټاکل شو دوی به څه کوي، کارونه یې شروع شوي که څنګه؟
نن د یکشنبې ورځ د دواړو مذاکراتي ټیمونو د تماس ډلې چې دي تماس ګروپ چې د هغه به په خپل مابین کې ناسته کوي، او په دې ګروپ کې د افغانستان د اسلامي امارت له لوري د مذاکراتی پلاوی مرستیال استانگزای صاحب او مولوی عبدالکبیر صاحب، شیخ قاسم صاحب، مولا نور الله نوری صاحب او ځینې نور دا د مذاکراتی ټیم د تماس ډله ده. دوی به له مقابل لوري سره د میز پر سر باندې هغه مسائل چې په آینده کې به د بین الافغاني مذاکراتو ایجنډا وي په هغه باندې به بحث کیږي. همدغسې د آینده راتلونکو غونډو مهال ویش او په دې موضوعاتو باندې فکر کوم خبره کیږي.
د اوربان په مسله ډیر تاکید کیږي، رسنۍ ډیر تاکید کوي، حکومت تاکید کوي، دا به د اجنډا یو بحث وي.
هر څومره پیچیده موضوعات چې دي دا به د میز پر سر باندې مطرح کیږي. اوربان واقعا ډیر مهم موضوع ده، او د ټولو افغانانو د ټولو خلکو یو ارمان ده چې په افغانستان کې دغه جګړه پای ته ورسیږي. دغه تحمیل شوې جګړه چې پر افغانستان پر ولس باندې تحمیل شوې ده دا پای ته ورسیږي، دا ټولو ارمان ده. باید ووایم چې د افغانستان اسلامي امارت په دې کوشش کې ده چې یو عمومي او دایمي اوربان ته زمینه مساعده سي او برابر سي، او عمومي اوربان راسي، دایمي اوربان راسي، بیا په افغانستان کې جګړه پیل نه سي، او بیا موږ ولسی خلک ونه وژل سي، بمبار نه سي، او چاودنې ونه سي، او د خلکو پر کورونو باندې شپنی چاپی ونه وال سي. موږ هم په دې هڅه کې چې دغه پای ته ورسیږي. البته اوس هر لورې کوشش د دې کوي چې اوربان ناري وي. موقت اوربان ما په نظر باندې دومره مهم نه ده، ځکه چې له هغه سره خلک د سولې او د امن لپاره هیلې وتړي، خو سبا بیرته بیا جنګ پیل سي. نو دا زما په نظر یو نامناسب او نازیبا کار ده. ټولې غاړې باید دې ته کوشش وکړي چې دایمي او عمومي اوربان ته زمینه مساعده کړو. دا پاتې شي
طالبان نن څه کوي؟
نن به د دواړو کېدای شي مشخص وخت، خو زه نه سم ویلی. نن د ورځې په جریان کې به د تماس ډلې خپل مجلس وکړي.
فکر کوي چې دا خبری اتری یعنی وروس تر دیش پرون اغا مراسم ختم شد نو خام خواب خبری سوی ده طالبان ده غورو تر منز پا طوله که برداشت سوا ده طالبان پر منز که
مش همیشه ویلی مش خپلو وعدو بندی جمن پات سوی را کتاس ده معلومه ده ده کب بند لسما بندی چی لامریکایان و سر سولی و ده اشغال ده خاتمی توافق نامه لسلیکس و او په مسوده کې څه لیکل شوی و هغه د سخت سو د دواړو لورو لخوا څخه له هغه وخته تر اوسه پورې د افغانستان د اسلامي امارت په خپلو ژمنو باندې وفا کړې ده. له یوې مادې څخه هم تر اوسه پورې سفړونه نه ده شوې. ولې جانب مقابل امریکا او کابل ادارې هغو دغه خپلې تخطي بار بار تکرار کړې دي، له دغه توافقنامې څخه یې سرغړونه کړې ده. تر ټولو پورې مهمه موضوع دا اوسې د امریکایانو له لوري بیا هم په ځینو ساحو کې بمبارونه شوي دي، د ولس خلک شهیدان شوي دي او د کابل ادارې هغوی دغه د بندیانو موضوع وسې 15000 کسیز لیست و دې ته ډېر زیات تاخیر ورکوي. په مختلفو بهانو باندې دغه د بندیانو د خلاصون پروسه دا یې وځنډوله. دا بندیان باید ډېر وختي خلاص شوي وای او توافقنامې ته دې ژمن پاتې شوي.
یو ورځ مخکې محمد نعیم وویل چې دغه د 15 بندیان اوس هم نه دي پرېښودل شوي. څنګه دا یو ورځ کې ممکن سو پرېښودل شو دا بندیان که څنګه کیسه؟
زما په نظر باندې د بندیانو اکثره برخه خلاص ول. دغه د وروستیو بندیانو په اړه باندې زما دقیق معلومات نشته. هغه ورځ چې دې بحث کوو موږ هم په سفر کې وو، داسې معلومات نه لرم چې هغه به مکمل خلاص شوي. البته هغه د شپږو کسانو په باره کې چې تشویش موجود و هغه مشکل حل شو او دغه بندیان قطر ته انتقال شوي دي. همدلته دي زموږ ملګري او زموږ د سیاسي دفتر غړي هغوی ورسره په تماس کې دي او لیدنې کتنې ورسره شوي دي. د هغوی صحت ډېر برابر ده او
دلته تر نظارت لاندې دي.
دلته تر یو موقت وخته پورې به دي تر نظارت لاندې وروسته به خوشي کېږي.
د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال ملا عبدالحق وثیق و
په قطر کې بین الافغانی خبري
سوله راتون کې ده. هغه سوله چې مطلق اکثریت افغانان غواړي.
دلته اوربند
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې ټویټر فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واوري ولولې او وبینئ.
په قطر کې د خبرو له پایل سره جوخت په خلکو کې یو لړ هیلي د غرض اندېښنې پیدا شوي دي. دوی وایي چې د دوو لسیزو پر لاسته راوړنو باید معامله ونیسي. تفصیل له خان محمد سین.
افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو له پیلېدو سره د خوشبینیو تر څنګ ځینو خلکو سره یو لړ اندېښنې هم راپیدا شوي دي. ځینې اندېښمن دي چې کارونه به یې له لاسه ووځي او ځینې وایي داسې نه چې د څو کلونو پر لاسته راوړنو معامله وشي. د خوست اوسیدونکي پلوشه وایي
تلسو کلو کې چې دوی کوم پرمختګونه کړي دي، ورونو صاحب څنګه په څنګه کارونه کړي دي، تعلیمي کړي ده، دغه د خپل لاندې نشي، یعنی د خویندو حقوق باید وغوښتل شي.
د بامیانو اوسیدونکي درشپېته کلنه بختوره وایي زوی په جنگونو کې بجل شوی خو اوس سوله مهمه ده.
نفر کشی شد، دید مردم قتل شد، یکش خود نباچه من در قندهار دمزی جنگ شهید شد. هر یکو بس است، خدا آیا کنه دیگم یا بس کم زی جنگ غریب کشته میشه.
در ننگرهار وسیدون که جان آقا سالی وای سوله در طول افغانانو هیله ده. خود دوارو لورو خبرو که باید در تیرو کلونو لستراودنو تا پام وشی.
په قطر کې کوم خبرې پیل شوې دي د دواړو اړخونو دواړو لورو لپاره ډیر یو زرین چانس دی. دواړو سره مخامخ کینی او زړونه سره تشکی چې اصلي مسله څه ده ولې په څو رانستي.
د کندهار اوسیدونکو علي محمد وای په سلويخت کلنو جنگونو کې مو ځوانان ووجل شول او هیله ده چې دا ځل د سولې خبرې مثبته نتیجه ورکړي او روروژنه پای ته ورسیږي.
په بازار کې ریړي کوم خوشاله دغه ته دای پاک سولې راو دا څلويش کال زوریدل یو شي دان روډن جان رو ستاسو د خدای رینه سوالات. دا څلويش کال په نس نه یو ماړه دغه
په ورته وخت کې په کابل کې د خزو د حقوقو فعال ماریت او تاخیل ازادي رادیو ته وایي چې طالبانو د خزو د حقوقو په اړه په سرګند توګه څه ندی ویلیو. دا موضوع د افغانستان د ټولو خزو د اندېښنې وړ ده.
د افغانستان اکثریت میرمنو حالت وګوري تقریبا 95% نه پورته. دلته په اسلامي حجاب باندې لکه ټول صحیح دي، بیا هم دوی وای چې په حجاب کې نو زه نه پوهېږم چې دوی د حجاب نه مطلب څه شی ده. نو که چېرته دوی په دې باندې رڼا واچوي چې دوی د میرمنو لپاره په راتلونکي حکومت کې یا د دوی د راتګ نه وروسته څه په نظر کې لري، دا به موږ ته هم روښانه وي او نورو ته به هم روښانه وي.
خو د لغمان ولایت اوسیدونکی محمد ایمل بیا بل اندېښنه لري. دی وایي داسې نه چې په دغو مذاکراتو کې د ځینو هیوادونو له غرضه ډکې مداخلې وشي.
یوازینی تشویش بیا زمونږ د ګاونډیانو نه ده چې بیا به د هو چې څوک په سولې پروسه کې داخل دی خبره کوي، دی به بیا خپل د لاسه له وګرځي او خپل سیاسي اهدافو دپاره دلته ګډوډي جوړه کړي په افغانستان کې، بیا خلک خپل خوبونو ته پرېنږدي.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې سبا دوشنبه په قطر کې پیلېږي. که څه هم د دغې ناستې د بحث لومړی موضوع تر اوسه څرګنده نه ده، خو د افغان حکومت مذاکره کوونکي پلاوي ویلي چې د بحث لومړی موضوع به اوربند وي او افغانان د تیرو 19 کلنو لاسته راوړنو پر خوندیتوب ټینګار کوي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
بلخوا د ملي امنیت شورا وایي که طالبانو سره سوله کیږي د نورو وسلولو ډلو ځپل اسانه کار دی. خاطر پردیس دا موضوع څېړلې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وی له طالبانو سره د سولې وروسته بهرنۍ ترهګریزې ډلې د خپل فعالیت مسؤون بستر له لاسه ورکوي. د دې شورا وین جاوید فیصل د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له خوارجو سره سوله نه کیږي، هغوی د دې وطن اتبان نه دي، سوله یوازې له افغانانو سره کیږي. کله چې له طالب سره سوله وشي دا نورې ډلې دلته د خپل فعالیت مسؤون بستر له لاسه ورکوي او ګیلمې هم په اسانۍ سره ټولېدای شي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوي سبا رسمي ډول په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو د مرکچي ترمنځ د سولې خبرې پیل شي. تېر ورځ د دې خبرو پرانیسته وه او نن د دواړو لوریو تخنیکي ټیمونه د سبا ورځې د خبرو لپاره په تیاریو بوخت دي. خو له دې سره په افغانستان کې پوښتنې پیدا شوې چې آیا له طالبانو سره له سولې وروسته جګړه پای ته رسیږي. دا اندېښنې وروسته له هغې زیاتې شوې چې په وروستیو کې د پلازمېنې کابل په ګډون په بېلابېلو ولایتونو کې بمي چاودنې او انتحاري حملې وشوې، خو هېڅ وسله والې ډلې مسؤلیت ونه منه. د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ په پلازمېنې کابل کې د افغانستان د جمهور رئیس د لومړي مرستیال امرالله صالح په موټریز کاروان بمی چاودنی د اندېښنې لا پسې زیاتې کړې. په اسلام آباد کې پخوانی افغان سفیر عمر زاخیل ول وی له سولې وروسته خای په بشپړه ډول جګړه پای ته ونه رسیږي، خو دا په ټوله کې د سولې پر لور سترګام دی. عمل
توګه باندې نو سی یعنی معنا دا چې کوچنی دله کدل ته ولته پاتې شي، مګر بیا د هغه ختمول خصوصا چې طالبان په کامله توګه باندې د جګړې خلاص واخلي بیا د څه نه پاتې کیږي. خلم چې طالبانو اور بند کړی دی په هغه وخت کې مونږ لیدلي دي په سر تاسو د افغانستان کې واقعیت بے حده کم یا په
ښاغلی زاخیل ول د دې موضوع ترڅنګ په قطر کې د سولې روانو خبرو ته هم اشاره کوي. وای دواړو خواوې باید له دې ترلاسه شوی فرصت سمه ګټه واخلي او اوربند وشي تر څو روان بهیر اغیزمن نه کړي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو شونونکي محب شریف بیا د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې له هوکړې وروسته د جګړې دوام مشروط بولي.
کله چې طالبان خپل اړیکې له القاعدې سره پرې کړي، له هغه تنظیمونو سره یې پرې کړي چې هغه د طالبانو په وخت کې په کابل او په نورو ولایتو کې اوسېدل، نو کله چې دا بستر ټول شي څنګه به دا ډلې وکولی شي چې پاتې شي؟ اکثریت هغه ډلې چې حکومت یې نوم اخلي او یا ورته ګوته نیول کېږي د دغې بې نظمیو نه یې ګټه اخیسته، چې یا د پاکستان د خاورې نه افغانستان ته راتللې یا د منځنۍ آسیا او د نورو هېوادونو نه په افغانستان کې لاسوهنه کولی شوای.
دی وایي ښایي په دې هېواد کې ټولې شل وسله والې ډلې ترهګریز فعالیتونه ونه لري، خو له دې وړاندې افغان حکومت بار بار ویلي چې په افغانستان کې د وسله والو طالبانو په ګډون نږدې شل بېلابېلې وسله والې ډلې افغان ضد فعالیتونه ترسره کوي چې حکومت په ځپلو بوخت دی. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د سولې د مذاکرو په اړه د کونړ د څو اوسیدونکو نظرونه.
حشمت ژمنیم د کونړ ولایت اوسیدونکو، رښتیا هم افغان حکومت او طالبان په دې ملت او په دې تاریخ او په جغرافیه باندې زړه خوږی لري. زه هیله لرم چې دوی په خبرو کې د ډیر نرمخ نه کار واخلي، هغه سرې کرخې په شنو کرخو بدلې کړي چې تر څو موږ یو پایدار سولې ته ورسیږو.
زمانم راغون دی د کونړ ولایت اوسیدونکو ما منګه تر ډیر حد هیله من شوې سو په دې کې چې ډاکټر عبدالله کوم خبرې وکړي، همدارنګه د طالبان نماینده د عبدالله چې کوم خبرې مولا برادر چې کوم خبرې وکړي، دا ټول سولې ته د هیله مندۍ وي. نو موږ ته انداز غوښتنه کوو چې انداز ډیالوګ په مخ ویسي او هغه جزئي مشکلات چې دي هغه د همدې خبرو لارې حل کړي او نور د جنگ ته د پایټ کې کړي.
مساګر رحمانی د کونړ ولایت یو تر اوسیدونکو، منګه ډېرې هیله امیدونه لري د خبرونو ان شاء الله چې نتیجه به مثبت یو د خکیل غوړلم. دا غوښتنه کوم چې هغه وقدي د زړه نه وباسي او د وروړی په فضا کې سره کینی او هغه مشکل چې د یو ترمنځ پیدا دی ښه په آرامه فضا کې د دوستۍ په فضا کې په یو ټغر باندې د حل لار او تر اوباسي او بس نور د دې جنگونو نه موږ تنګ شوي دا اینی تو یول نور موږ نشو زغملی بس یو په بل رحم وکړي او د دې سولې دغه چانس د لاسه ورنه کړي د وروړی په فضا کې سره جوړ شي
نوم مې زبیح الله د کونړ ولایت اوسیدونکو کوم ورځ موږ دا خبر اوریدلې چې طالبان او حکومت ترمنځ خبرې شروع شوې دي ډیر خوشحالي احساس کوو او دا یو بهترین چانس دی چې نن افغانان سره خپل منځ کې کینی ګیلې گزارش لري باید سره خپل منځ کې هواري کی هله مدا ده چې یو بل ته انعطاف پذیری وکړي نرمي وخی د شخصي ګټو نه تیر شي او ډیر خوشحالي احساس کوو چې په دې وطن کې سوله راشي او آدم یو ارمان دی
د فوزرات ویلا ویخو وسلول طالبانو په قطر کې د سولې خبري پیل کړي لبل خوا یې په نونو سوالایتونو کې حمله زیاتې کړې دي رحمت الله افغان له کابل
که څه هم ټاکل شوی چې سبا د دوشنبه په ورځ به په قطر کې په رسمي ډول د افغان حکومت او طالبانو د مذاکره کوونکو پلاو تر منځ خبرې پیل شي خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې روانو حالاتو تر دې دمه په جګړه هیڅ تاثیر نه دی کړی د دغه وزارت مرستیال بیان فواد امان د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو څلور وشتو ساعتونو کې طالبانو په نولس ولایتونو کې حمله کړې
هیڅ کایش د خوشونت های طالبان
طالبان لوري په تاوتریخوالي کې هیڅ کم مخ نه دی راغلی اوس هم په لوړه کچه تاوتریخوالي دوام لري افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د فعال دفاعي حالت په چوکاټ کې خپل ځان دفاع کوي او د دښمن حملو ته جواب ورکړي
جواب تدل
خو ښاغلی امان د جګړې لامل افغان سرتیرو ولسی وګړو او طالبانو ته تا د اوختو ځانی تلفاتو په اړه معلومات ورنه کړل بلخو افغان چارواکي وایي چې طالبانو بیګاش په د جورجان ولایت د منګجیک ولسوالۍ په ودانۍ او د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ د امنیه قومندانۍ په ودانۍ حمله کړې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي چې دوی حمله نه دي کړې بلکې له هغو سیمو یې دفاع کړې چې افغان حکومت هلته تازه پوستې جوړولې دا په داس حال کې ده چې تیر ورځ په قطر کې د هکیلو اړخونو ترمنځ د سولې د خبرو اترو په پرانسخونډه کې د ټولو اړخونو د استادو په خبرو کې ظاهرا نرمي لیدل کېده د دوی خبرې تر ډیره په اوربن او تلپاتې سولې متمرکزې بې خو پوښتنه دا ده چې د سولې د خبرو اترو په درشل کې د تاوتریخوالي دوام دغه خبرې له ګواښ سره مخ کولای سي د افغانستان د سولې انسټیټیوټ مشر یې د سولې د خبرو په زیان بولي د دغه انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی
کوشش د دې کې چې زور آزمایي وکړي تر څو امتیازات ډېر لاسته راوړي او تر څو وشي کولای د دې لارې فشار پر هغه خواو چې په دغه موضوعاتو کې داسې دي فشار راوړي تر څو دوی ته قایل کړي چې د دوی غوښتنې ومنل شي چې فقط د امتیازګرۍ لپاره دغه تاوتریخوالی زیاتوي چې وښيي چې موږ څومره یو او څومره توانایي لرو بس
په ورته وخت کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ازادي راډیو ته ویلي ګومان کوي چې ډېر ژر به د تاوتریخوالي شدت راکم سي ټاکل شوی چې سبا دوشنبه د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې رسمي مذاکرات پیل سي
په بریتانیا کې د کورونا وایرس ضد د یو پرمختللي واکسین آزمایش نن بیا پیلېږي سلطان محمد سرور نور تفصیل
د کووید 19 د یو تر ټولو پرمختللي واکسین آزمیښت نن په برتانیا کې بیا پیلېږي دغه آزمیښت وروسته له دې وځنډول سوچې په آزمیښت کې د برخه اخیستونکو څخه یو کس په یوې ناڅرګندې بیماری اخته سو دغه آزمیښت د استرا زینیکا د درمل جوړونکې کمپنۍ او د اکسفورد پوهنتون لخوا ترسره کیږي برتانوي چارواکو د آزمیښت د بیا پیل اجازه ورکړې استرا زینیکا کمپنۍ دا هم وایي چې د دغه واکسین آزمیښت په برازیل کې سبا پیلوي او هلته هم اجازه ترلاسه کړي د برتانیې روغتیا وزیر مات هانکوک د آزمیښت د بیا پیل هرکلی وکړ او خپل ټویټ کې وویل چې دا د هر چا لپاره یو ښه خبر دی استرا زینیکا کمپنۍ د تیرې سه شنبې په ورځ د دغه واکسین آزمیښت وروسته تر دې وځنډاوه چې یو تن د هغو کسانو څخه چې په داوطلبانه توګه یې دغه آزمیښت کې برخه اخیستې ناروغ سو د اکسفورد پوهنتون ځکه د دغې ناروغۍ په هکله توضیحات ورنه کړل چې په آزمیښت کې د برخه اخیستونکو معلومات محرم ساتل کیږي خو د استرا زینیکا کمپنۍ یو ویان د اونۍ په پیل کې وویل چې یوې برطانوي ښځې شدید عصبي اعراض څرګند کړل او له دې کبله آزمیښت وځنډول سو د اکسفورد پوهنتون وویل چې په دغه ډول پراخو آزمیښتونو کې امکان لري ځینې برخوال ناروغه شي او هر حالت باید په دقت او احتیاط وسیړل شي ترڅو د مسؤلیت ډاډ ترلاسه شي. د نړیوالې روغتیا د سازمان د ساینسدانانو مشر ویلي دي چې د ازمیښت ځنډول باید د بیدارۍ یو علامه په دې معنا وګڼل شي چې د واکسین جوړول لوړې ژورې لري. د استرازینیکا دغه واکسین چې ورباندې کار کوي د نړۍ په سطحه د هغو نهو واکسینونو څخه یو دی چې د ازمیښت دریم پړاو ته رسیدلی دی. دغه کمپنی وایي چې تر اوسه په نړۍ کې 1300 کسانو ته دغه واکسین ورکړی. هغه کسان چې په دغه ازمیښت کې داوطلبانه برخه اخلي د برتانیې، برازیل، جنوبي افریقا او د امریکا د متحدو ایالاتو څخه دي چې دغه هیوادونه د کرونا وبا د نړۍ په سطحه سخت ځپلی دي.